درنو دوستانو ستړي مشي اجملن دی ماو دی ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم پایل هم لا څو مهمو خبرو د ملګرو ملتونو یو اداره وای افغانستان د بیرته راستنیدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونټ سیار ویلي پروان کال کې 270 زره افغان کډوال لګونډي هیوادونو بیرته افغانستان ته ستنه شوی چې ل دې ډلې څخه باندې 350 زره کسان ل دغه هیوادونو په زور استل شوی د ادارې د سې شنبه په ورځ پر خپل اکسپان لیکلي چې دغه کډوال داسې حال کې هیواد ته ستنېږي چې ل نمایي زیات وګړي دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا لري او د دوی منلو ته چمتو نه دي یا د ادارې د بودیجې د کمخ پاړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې اوس مهال دوی یوازې تر ټولو اړینې بشري مرستې راستنیدونکو کډوالو ته برابروي چې هغه هم لنډمهاله دي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د ریپورت لمخې له 2023 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې تر اوسه له 3 میلیون زیات افغانان له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو لپاره له دغه هیواد سره سیاسي او مالي مرستې وکړي دا ملګر ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا وتنبایو په ترمز خبری غونډه کې د افغانستان د وضعیت د خوال لپاره د سیمایزو هڅو د ملاتړ غوښتنه کړې ده یوناما پرون په یو پیغام کې چې پر ایکس پانه یا په ټویټر خبر کړي دا نوموړي په حواله ویلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي دا طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې غونډه کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي شنونکي وایي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړونونه یا قراردادونه لاسلیک کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې د ایران اتومي پروګرام باید له یورانیمو د غنی کولو پرته وي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هیله څرګنده کړې چې له ایران سره د اتومي پروګرام په اړه توافق وشي ځکه د پوینا لاربی ډیره خراب وي روبیو د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اداره هڅه کوي چې له ایران سره داسې وهوکړه وکړي چې لمخې تهران ته اجازه ورکړل شي چې د سولې زټومي پروګرام لرونکي به خو د یورانیمو د غنی کولو اجازه ونه لري دا په داسې حال کې ده چې د ایران مذهبي مشر علي خامنایي پرون وویل فکر نه کوي چې له امریکا سره خبرې کومې پایلې ته ورسیږي هغه د امریکایي چارواکو لخوا د یورانیمو لغنی کولو د لاس په سر کېدو ټینګار ته په اشاره وویل چې ایران د چا اجازه ته منتظر نه دی او خپلې پالیسۍ لري تهران او واشنگتن تر دې دمه د اتومي پروګرام په اړه څلور پړاوونه خبرې کړې او رپورټونه وایي چې د یورانیمو د غنی کولو موضوع په دغو خبرو کې اصلي اختلافي ټکي ګرځېدلې د ازادي رادیو ازادي اروپا رادیو سره د 15 نیم میلیون یورو بیړنۍ مرستې شمنه شوې ده د آزادې اروپا رادیو آزادۍ رادیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراریم لاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړې سه شنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس وویل اروپایي ټولنه به د آزادې اروپا آزادۍ رادیو د ملاتړ لپاره 15 نیم میلیون یورو مرسته برابر کړي اروپایي ټولنه دا ګام وروسته لاغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د آزادې اروپا آزادۍ رادیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي د خپلواک ژورنالیزم ملاتړ او اهمیت تر بل هر وخت زیات شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې سوریه ښایي یوازې څو ونۍ له یو بشپړ کورنۍ جنګ سره واټن ولري دا خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو د سوریې پر ضد د لګیدلو بندیزونو د لغوه کولو خبر ورکړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه ښایي یوازې څو ونۍ له یو بشپړ او پلوي کچې له کورنۍ جګړې سره واټن ولري هغه وویل زموږ ګرڅونه دا ده چې د انتقالي رهبرۍ اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ د ښایي یوازې څو ونۍ نه څو میاشتې د سقوط او د یوې لویې کورنۍ جنګ د پایل او د هیواد د ویشل کېدو له خطر سره فاصله ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کہ لای احترامات می قبول کی قدر من او گلی سکون کو زبرشنا غم فار یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ لاس پم د وون ټولګي جغرافیا مزمن او ام لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من ازر تر تیز د کون کی برت روغ جوړ صحت مند او سجه د صحت جمع بوم پتن می درنه او گلی سکون کو لک سرنګ چې مرو تاسو د نن ورځې درسي مضمون جغرافیا او وون ټولګي کتاب او ام لوستین هله من دیم تاسو ټول درنه زکون کی د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یوسز دکړي گلی سکون کو کله دې نشي زستا ستنن ورځینه ویلوست پېل کوم لاته ټول کډر مون زکون کنه هیل لرم چې خپل د وون کورګي جغرافي مزمن کتاب او کتابچا او قلمونه د ځانو سره ولري تر څو دنن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل ترې استفاده وکړي بلکې له خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ غړو سره هم شریک کړئ درنو زکون کور ازو د لوست پر نورمانیزم له تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر 350 سیمې سپې پرې هم چې نن درنو کدر من زکون کو زمرا تاسو د نن ورځې در سیاحتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به مرو تاسو باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي د هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرو تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو ګلالي یو کدر من زکون کو د توجه او دقت په هیلېم هیلمن دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي درنو زکون کو د لوست پیل په شیبو کې لمړی مجرب تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق لولو د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو لکه څنګه چې مجرب تاسو ټول درنو زکون کې په دې باندې پوهیږئ چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده هم چې نن زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي د په 1990 کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تنه وو او هم چې نن د نفوس ویش په افغانستان کې سر تر سوال سوې دي په ټولو ځایونو کې یو ډول نه دي په ختیځو سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیاتې او هم چې نن په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی هم چې نن د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقلیمي عواملو پر اساس له کلینا د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دا کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدل دي همدارنګه درنو وګړلیز د کون کوز مردکران هیواد افغانستان قومونه شمیر شې په افغانستان کې قومونه زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکران هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یاد شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یاد شي او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بلا بیر قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی ازبک دی ترکمن بلوچ پشهي نورستاني او د سنور پر مختلفو کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ سوی دی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي او هم چې نن د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دی ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیات برخو کې ژوند کوي او هم چې نن هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړ سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي نورستانیان او پښیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل ویدیز کې ژوند سرته رسوي همدارنګه درنو ګلالیز د کوونکو د چمراتس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو جملو څخه په خپل قبو دي شي ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځانته جلا لهجې لري او جلا ډول خبري ور باندې کیږي چې د هغو جملو څخه یو په خپل پښتو دری ازبکی ترکمنی بلوچی فراچی منجی وحیز زیباکی اشکا هاشمی پشهی، نورستانی، تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو له دې ټولو ژبو څخه یو په خپله پښتو او بله هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمېر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوي دي، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله لولو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرف دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هېوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قاني منابع ته وګورو، یو له قاني منابع له لحاظ څخه یو بډایه هېواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې ولوستلی سو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هېواد دی چې په سلو کې 15 خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هېواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هېواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشنګ، دا ټول زموږ د هېواد د حاصلخیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راشنه کېږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هېواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دي. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په ښه توګه سره چې کله هوا تودې وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې د پخپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کېږي، او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کېږي. همدارنګ دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ او تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا غوري په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکټار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکټار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درناو ګلالۍ زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې نري او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي چې وروسته دوم حاصل چې دی هغه پخپله وریجې دي چې زیات شمیر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا پخپله په 214,000 هکټار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې دي او د کونړ د وریجې دي د لغمان نری وریجې دي د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریف وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو د لوست راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حق معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 مترو لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15,000 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درناو ګلالۍ زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې او د افغانستان اقتصادي جغرافیې په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو او په دې وپوهېدلو چې افغانستان بشري جغرافیه کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافیه کې څه موجود دي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې ستاسو کورنۍ دنده ده تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړي دي کوم چې د ادریس په لونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه زده کوونکو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبې کومې دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویلای شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی. تاسو ټول قدرمن او درنه زده کوونکو به همدغو درو سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنه زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم په یو څه باندې پوسی او اوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم دا نه په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مقبول کی قدر منو کول لیس کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرا غلاس مهم د اتم ټولګي جغرافیه مزمن او هم لوستا لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو کول لیس کون کی براترو غو چور صحت مند او سری او د صحت جامع وم پتن درنو زکون کوز مرستا سو د اوم لوست موضوع د امریکا د لویو چی د جغرافیه موقعیت په حق له سپوهی شي کتاب صفاله یو 15 سمینه پیل بهتر اته 15 سمینه سی پریپری همدارنګه کډرمن او ګللی سکون کوز مرستا سو د نن ورځې درسي هدف عبارت تل لمړی د امریکا د لویو چی د جغرافیه موقعیت په حق له سپوهی شي دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق څه پوهیږي؟ دریم طبیعي جغرافیه. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجه او د کټ په هیله یم هیله داسې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو داسې زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډېره په زړه پورې او د چسپ د ځکه په تیرو ورځو لوستنو کې موږ تاسو ته اروپا د لوی وچې په حقله معلومات لاسته راوړو. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ تاسو د امریکا په څیر د یو غټ پرازین په حقله به معلومات ولرو. خوشو قدرمن زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د دې متوجه اوسې چې امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو د امریکا د لویو وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویو وچې د 45 درجو او یو سل او اویا درجو لویدیځ تلو بلدونو او څلور اتیا درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویو وچې یو له غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتره مربع مساحت دی، او د امریکا د لویو وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدرمنو زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي، او دا د امریکا د لویو وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو د امریکا د لویو وچې اوږدوالی له شماله څخه سویل ته 15,000 کیلومتره دی، او سوریا هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویو وچې د ویش په حق ولولو. امریکا لویو وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده د دې په حق معلومات لرو. همیشه دا په یاد وساتئ قدرمنو زده کوونکو، د امریکا لویو وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنی د دې تقسیم باندې چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي، یعنی یو چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او دریم چې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده، یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دی چې هرې وې ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځني امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا د غلوی وچې چې ده قدرمنو زده کوونکو له شمال څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنی د شمال طرف څخه او جنوب لور ته په اوږدوالی باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې قدرمنو زده کوونکو کاناډا او متحده ایالاتونه موقعیت لري چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځني امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري، او همچنان د دې تر څنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو، د منځنۍ امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالاتونو سره او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري، یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کیږي نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري، او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو بل سره په وصل کړي دي او یو بل سره نښلولي دي، او د منځنۍ امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی او یو ډول سره جدا کړی دی چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسه حق کې پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډیر لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځنۍ امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري چې شکل مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونج دي چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځنۍ امریکا کې موقعیت لري، او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو خورا لوی برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د امریکا د لویو وچې د موقعیت او څلور هاو په حق ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویو وچې د کشف په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې امریکا لوی وچه یو له هغو بهترینو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو امریکا لوی وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لوی وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شوه، او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادې دي د په واسطه سره د امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او پلس ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستیپ کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا له خوا څخه په دنده باندې وګمارل شو، تر څو دی لویدیځ طرفو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان د څخه د هغوی کوم شتمنی چې هلته موجود دي هغه شتمنی لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستین پولم یې د دغه موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوي تر څو هغې خواته طرف وکړي سفر وکړي. نو کریستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړ او هغه ځای ته چې کله دی ورسېدي هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالې پکښې کښېږدوی، لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستی پولم لپاره د ده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګاني وپېژندلې. کریستیپ کولم دغه فکر کوي چې کریستیپ کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته ده په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شان وي هغه شان ټول دوی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کوي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستیپ کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوي وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستیپ کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لیکل او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله یعنی د ځمکې د کورې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچی مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافي پیو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سیو مقاله چې سیو نو په هغه وخت کې دغه یو شخص پوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لویه وچه چې و د دغه امریکا په نامه سره ونمول سپله او د دنو مرته ورکول سو. وروسته د هغه څخه قدرمنه بلری ځکونکو په 1500 میلادي کال کې د دغه کومه پلټنې چې د سر ته رسولې وې دا نورې هم پرمختګ پیدا کړې او نورې هم مخې ته ولاړې. نو د امریکا نوم په ټوله لویدیځه نیمه کره کې ورته استعمال سو، یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټنې کړې وې امریکا سپوچی دغه پلټنې کړې وې نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکا نوم ورکول سو او په ټوله لویدیځه نیمه کره کې د امریکانو مرته ورکول سو او له هغه وخت څخه تر وروسته تر د نن ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده، یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول، شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول او په جغرافیه کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1500 میلادي کال کې په خپله مشهوره نقشه کې د امریکا نوم یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خوږ وګړو لیز کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په هکله معلومات ولوسته. اوس هم له راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د طبیعي غرونو په هکله معلومات لاسته راوړو. پروژه زکونکو امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ تاسو وګورو نو امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره دغه غرونه لري چې د اوږدوالي یې لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده. او دا غرونه چې دي د شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده، چې 2340 متره لوړوالی لري او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دومه برخه چې ده هغه پخپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشاخصه ده، او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو پخپله راکي یا هم یار شوز غرونه په نامه سره یې ډېرې، چې دا غرونه پخپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي. د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګې ساحې لري او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي، چې لوړه څوکې یې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6300 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکونه او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لویه زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کوئ او ځوابونه پیدا کوئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم، امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه وه؟ دویم، دریم سوال، د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لوېدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کوي نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات می قبول کی قدر منو وګلری سکون کو ز برشنا غمخاری وزره به هم تاسو ټول تشرق واس ما د هم ټولګي جغرافیا مسمون او هم لوستا. هله د چي تاسو ټول قدر منو وګلری ز دکون کی براترو غجور صحت مند او سیجه او د صحت جامع بم پتنوي روز دکون کو ز مر تاسو د نن رزي نو لوست دی په یونټ 2 کې دی، یا هم دویم فصل کې دی چې ز مر تاسو د نن رزي درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره بلتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست د استرالیا د وچې په حق لري. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چیرنه راو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلې وه. خو نن ورځ په لوست کې مو راو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وکړو. نو هیله ده تاسو ټول قدر منځ د کوونکي متوجه اوسئ. ورځ د کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی وچې نوم یې ورکړ دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې ده درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د 12 او 23 درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ، او د 145 او 145 ختیځ طول البلدونو ترمنځ موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپا سمندرګي چې د کار پینتار یی خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا له یو چې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته د لوی وچې زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لوی وچې نه ده، ځکه د مساحت له لوی څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو 2500 کیلومتر ته رسیږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه 2500 کیلومتر ته رسیږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پرې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچې درنو زده کوونکو، کابو 5000 کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغله، نو په هغه وخت کې انګریزانو خواغوی د 1900 کاله څخه د ابور جرنلیست په نامه یاد کړل، چې د ابور جرنیس په نامه سره دغه لوی وچه کله چې یاد سوله، دغه اصطلاح چې و د دې لپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتنی اصطلاح و چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسیدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لوی وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وو، چې 5000 کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وو. یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سی وو، د استرالیا او آسیا لوی وچې ترمنځ وو. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او سرویو کولای شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ شي. یعنی د دوغ پلونو په واسطه سره چې جوړ شي وو، د دوغ پلونو په واسطه سره د دې وځي څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو سلویج زره کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه باسیا ته تکې دی، د خپل یو سلویج زره کلنه پروسه ورسته د زمکی کورات او داس ولا، یعنی د زمکی کورات د تودوخه حرارت درجه تر لاندې چې کله راغله، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویل کې دوه باندې پیل وکړل، سمندرونو د اوبو سطح جګس ولا او ورس پر ورس باندې پر زیاته دوس ولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو باندې وړه کړل، د یو کوچنی ټاپو غونډې اوسېدله چې کابو یو 150 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچه په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په 14 او 16 پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف شوله، چې په 1800 میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنیته مخه مخ ودریدله چې دی بیړی کیپټن ویلیام جانسن وو بیرته جیواته وګرځیدله او په 1814 میلادي کال کې بیا بل هایلندی بیړی چلون کې وو چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېده چې ورستنی نیمه پیړی د هایلند او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلند په نامه یادېده مسافرت وکړه او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعه کولو احساس نو نو لومړنۍ برتنوي استرالیا ته چې کله ورسېده لومړنۍ کیپټن ویلیام امپیر په نامه سره یادېده چې په 1818 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله او دغه لویه وچه ته کوم نوم ورکول شو او لومړني خلک څوک و چې استرالیا لوی وښه ورغلل د آسیا او استرالیا ترمنځ څنګه تاګو راتک کده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخه ته راځو. د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په حق له طبيعي جغرافیه په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لوی وچو له جملو څخه نه شمېرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په حق له وویل چې 2.5 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د خپل د زمکی د کوری په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لومړنی برخه یې منځنی دشتي دي چې نسبتا د زمکی لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د زمکی په لاندنی برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځ لوړې دي چې په ډیره اندازه دشتي او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دشتي او شګلني سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځ ساحلي شیراز برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لوی زیرمه برابر کړی دی چې هم د اوبو لوی سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوی دی چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لوی وچې غرونه چې دی په خپل لمړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمه په شمال کې غځېدلې دي چې دغه غرونه د لړۍ چې د منځني چکوالي لرونکو غرونه او لوړې سطحې لري چې د سندونو په وسیله سره یو بل سره بیل سوي دي او یو بل سره جداوالی رامنځته کړي. نو موږ وړي غرونه چې د درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي چې یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شي سیمې جوړې کړې دي یا هم شي سیمې برابرې کړې دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سنسور چاپریال لري او هم شي اوبه پکې کې استا د اوبو شي سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې کېسته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بردر کېږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګه د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې ترڅنګ که درمونه وګورلې زده کوونکو بل برخه شي د هغه په خپل د استرالیا په منځنۍ برخو کې د منګ دونل غرونه دي چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمیرل کیږي، یا هم یو له مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو. دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې تر څنګ د همارسیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکه چې د پخپله د بروس په نامه سره ده، یعنی د همارسیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکو چې ده د بروس په نامه سره یادیږي، چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري. او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې صفحې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متره څخه زیات ندی، یعنی د 800 متر څخه زیات ندی، او د 800 متر څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنه او قدر منځ زده کوونکو، خدای وکړي تاسو په دې باندې پوسی او اوسیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې مور تاسو مکه هم یادونه وکړل، استرالیا مور تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادوري، خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی، ځکه استرالیا چې و مخکي شاوخوا چارچاپیر چې و د کنګل سمندرونه درلودل، خو کله چې د تودوهي حرارت درجه ور باندې زیات وسو، نو په هغه وخت کې د کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس بل په ویل کې دوه باندې پیل وکړ، نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بنه ځان ته غوره کړ. نو په همدې کبل سره موږ تاسو وسورته لوی وچی نوم نه سر کولی، نو استرالیا له یو کوچنی لوی وچو له جمله څخه شمیرل کیږي، کوچنی وچ له جمله څخه شمیرل کیږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د سلور خو په حق له مهم معلومات لاسته راوړي اوسېږي، د طبیعي جغرافیې په حق له هم پوهېدلي اوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنه زده کوونکو به دا سپارونه په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کوي، او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړي. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي. نور نه درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله ده چې یو څه مزده کړي اوسېږي، او په یو څه باندې پوسی اوسېږي، او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پر چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژم، د الله پمان پر لوی سشته تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مکبول کی قدر منا وکول لای سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیا مضمون او هم لسته هله د چې تاسو ټول قدر منا وکول لای سکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم پتن وی تر نو سکون کو د چې زمرو تاسو او هم لستی نو هله د چې د تیر ورځې لستره بم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانونو سره لستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وي. کولای شئ کوم کوم مخکله دینې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم، تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ. قدر منو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې، دشتي او شګلنې سیمې، هم چې نن د دې تر څنګ شوی یعنی حیواناتو په حق لبه معلومات ولرو. ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی. هله د چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکي د لوست په پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پټې مسپې نه پیل کیږي، بیا تر اوی مسپې پورې. خوشو کولای زده کوونکو، د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو زموږ تکرار هیوا د افغانستان اواری سیمې، دشت او شګلنې سیمې پیژنو، چې موږ او تاسو کچیر زموږ تکرار هیوا د افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو، او هم چې نن زموږ د هیوا د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت ته متوجه او سیجو، نو زمکي د پلو د تکچیر موږ او تاسو په دکټ سره وګورو، نو موږ او تاسو د زموږ ګران هیوا د افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشل شو، چې لمړنۍ برخه خپل د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي، او درېیمه یې برخه یې هوارې سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ او تاسو ټولو وپېژندل، هغه جګې او لوړو سیمو ته ویل کېږي چې د لوړوالی یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره واوسېږي، او لوړ لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کېږي چې په هغه کې شګلنې سیمې واوسېږي، او هغه سیمې کې لکه غونډۍ غونډۍ دښتې صحراګانې او بیدیا موجودې واوسېږي. هوارې سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنې سیمې ونه اوسېږي، فقط اوارې او صفافې محیط لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدرمن زده کوونکو، هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نه وي موجودې، نو د اوبو سرچینې نه وي، نو اورښتې ډېر لږ دي چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کېږي. یعنی په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یا هم منبع هم نه وي پکې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورښت په کمه اندازه سره دي، او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي. چې زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې زیات شمېر دښتې موجودې دي، چې یوه دښته د هغو له جملو څخه د شیر ماهی دښته او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنې دښتې دي، چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوې دي او لا هم نورې غځېدلې دي، چې دغه دښتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري، چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري، او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري. نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي، چې شګلنه دښتې له شیرخان بندر څخه تر خماب پورې رسیږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزری په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دښته ده، چې د صدیقي شګلنې دښتې په نامه سره یادېږي، او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنې سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري، چې صحرایي اقلیم لري، وچ او تود، او په دغو برخو کې د کوانتارني رسوبات پای ته رسول شوي دي، چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دښته لري، ټوله شګلن شګې پکې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دښته ده، چې د پاملرنې وړ دښتو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه دښته هغه دښتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکې کې، یعنی دا به صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نشمړل کیږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 مترو پورې څخه لږ دي، خو 1500 مترو ته رسیږي، او اقلیمي ځانګړتیاو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او هم دارنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي، چې تاسو کولی سوچی د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافیې جوړښت کې زیات شمېر هواري او شګرنې دښتې لري. خو ژو ګلالي زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هواري او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حق له معلومات ولو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټول پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دی. نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې ترڅنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هېواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې ترڅنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کیږي. خو زموږ د هېواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل سوې ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کیږي، د دې ترڅنګ کچیر مور او تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکو پرو غرڅه ده، خط غرڅه ده، ورین پرانګ دي، سپینوزا نو ده، او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې، او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسی بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجود دي. همدارنګه غرني وزې چې غرني په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو، چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ست په دښتو کې هم موجود دي، او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کیږي چې مختلف ډول حیوانات په دغو برخو کې روزل کیږي. کپلان او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو، درنو قدر منځ کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې له 300 ډول الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کیږي، او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هیواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دشتو او د هیواد په یو شمیر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده، چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي، لیوه دي، او هم چنان د دې تر څنګ بل دغه شی ته په دې سیمه کې چې روزل کیږي هغه نولی ده، د ماښام سقالی دي، سقالی دي، او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کیږي، شین توغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په منسون سیمه کې روزل کیږي، او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر منو زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کیږي هغه د ستف سیمه ده، چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کیږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګی دي، دوه هم په خپله موږک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کیږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې تر څنګ که درمنه وګلالې زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د الپین سیمه ده، چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي، چې دغه سیمه په خپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کیږي، چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیستا تور رنگ کارغان چې دی چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیستا په دې سیمو کې شته، او همدارنګ زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کیږي، او بل زرکانی چې دی یهن چې موږ تاسو زرکه ورته وای، هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کیږي او په کور کې نه روزل کیږي، زانی دی، مرزانی او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کیږي. اخیرنه هم درنو زده کوونکو اخیرنه کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپل د صدیکی په تودو شګلونو دشتو او د پراو او سیستان په بیل بیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزلي دي چې د هغو له جمرو څخه په خپل د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمیر ژوي دي چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کیږي یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او دوی کولی شي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي. ګیدړه هم ده چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولی شي. سورلنډانې دي، حشرات او سرشدونکي ژوي دي چې زهرجن حیوانات دي. همچنان موږ په هغو ژورو په هکله که چیرې موږ تاسو زیات معلومات وکړو نو د اقلیمي بیلابیلو ځانګړنو له مخې څخه هره سیمه بیلابیل حیوانات لري چې بیلابیل اقلیمونو کې ژوند کوي. نو یو شمیر کورني څاروي هم د سته په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي. د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي، د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پره کول کې ګټه اخیستل کیږي او دغه د پوستکو، شیدو، غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو له پلوه لوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو موږ ویلی سو دغه سیمې چې دي په هره سیمه کې مختلف ډول حیوانات ژوند کوي چې هر یو خپل ځان ته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پرې تاسو د نن ورځې د لوست په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده باندې بحث کوو. تاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې دوه ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې بلیکي او وروسته به له خپلو نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نو راځم سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، صحرایي سیمې تشریح کړئ. یعنی صحرایي سیمې کومو سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي؟ دویم سوال، درنو زده کوونکو، ژوي څه شي ته ویل کیږي؟ آیا ژوي ژوندي موجودات دي؟ که چیرې ژوندي موجودات دي نو تاسو به همدا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدې. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او په سپورسي وو سړي تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. تعالی په امان شه، وخت ولرئ.